د مخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په سر کې خبرونه واوري. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی ځکه د کابل له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابی زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې ترکیه ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه ترسره کوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلور ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون آر ټي اے د خبرو د ټاکنې کېدو پړه د پاکستان پر هغه څه چې غیر عملي غوښتنې یې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دي ویلي چې د پاکستان غوښتنې څه ډول وې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک په غاړه اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دې شرایطو له کبله مړه شوي دي. شکیب ادعا کړي چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی دی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یې یو کوچنی ماشوم و ووژل. د پیښې هغه مهال د جرمني خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایلو ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عادیسا کې یو مذهبي مرکز د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پرولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دا عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نهمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې پر جنسیتي برابرۍ سیستماتیک برید روان دی.
د هرې سطحې مذاکرات کېږي، که په کې وزیران وي یا معینان وي، خو بالاخره هم دواړه طرفونه به له خپلو تصامیمو د نیولو له مراکزو سره ارتباط کې وي.
له دې کارپو سره مو د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو په اړه مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې له پاکستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې شوې دي. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې خبرداري ورکړی چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د جنسیت د ځپنې له شدید وضعیت سره مخامخ دي، او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه دې د دې سیستم پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځې او نجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له کبله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بنټ ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندوی کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بې ساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي، وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محروم ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي. هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګیږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي دي، او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ سره قم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولې هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي، د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي، موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنټ په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې سي. په بیان کې د بنټ د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په هېواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینې ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي، چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بنټ ویلي چې طالبان باید خپلې تعویضي کړنې پای ته ورسوي، او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څرنډته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بنټ دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بنټ راپورونه تل له حقیقت لرې بللي، او افغانستان ته یې د هغه پر ورتاک هم بندیز لګولای دی. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه رئیسی پر خوځو او وینجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې د نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ د سولې خبرو ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړی چې که طالبان خپل ضد ته دوام ورکړي یو غوړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي نو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ټینګار کړی چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسایل د د پواینا باید د خبرو له لارې حل شي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
خواجه آصف د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په دیشمه له جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي که طالبان خپل لچ ته دوام ورکړي یا وغواړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي او د پاکستان د سولې په تخریب کې برخه واخلي نو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. خواجه آصف هم جی نیوز سره مرکه کې ویلي د پاکستان پلاویان تر استانبول هوایي ډګر پورې رسېدلی و چې بیرته ستون شي، خو د ترکیه او قطر چارواکو له دوی وغوښتل چې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې ترکي چارواکو ژمنه وکړه د کابل له پلاوي سره خبرې وکړي او ستونزې ته یوه حل لاره راوباسي. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې له افغانستانه د پاکستان پر ځواکونو بریدونه وکړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي د تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده او تړل یې له افغانستان سره لویه تېروتنه ده. هغه د اکتوبر په دیشمه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي
تر دې نن تاریخ پورې موږ پاکستاني هیواد ته په مختلفو مجلسو کې په مختلفو لارو د دوی سره دا خبره مخته وړې ده چې د خپل مشکل مې د کور دننه حل کړي. د دغه مشکل له وجې چې ته دا مشکل سبا راوړې افغانستان ته دلته جنجال جوړوې، تر شا یې نور آباز نور دښمنۍ نور مشکلات دلته ایجادوې. ګورې دا تېروتنه به اخر هم د تاسو له خوا نه بیا راځي، هغه به بیا په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي.
هغه زیاته کړه چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسایل باید د خبرو له لارې حل شي. په ورته وخت کې پاکستان د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آصف منیر ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیانو سره سوله ییزې اړیکې ولري، خو نوموړي هم ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان د راپور له مخې هغه په پېښور کې یوې جرګې ته ویلي سره له دې چې له افغانستانه ترهګریز بریدونه دوام لري، پاکستان په وروستیو کلونو کې له زغم کار اخیستی او په ډیپلوماتیکو او اقتصادي هڅو سره یې د اړیکو ښه کول غوښتي. خو د ده په وینا افغان طالبان د دې پر ځای چې د هند د ملاتړ لاندې ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي هغوی ته اسانتیاوې برابروي، هغه یې ده چې طالبان یې ردوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان اصلي غوښتنه دا ده چې طالبان باید د هغو جګړه مارو پر ضد اقدام وکړي چې له افغانستانه د خوندي پټنځایونو په توګه کار اخلي او د پاکستان پر خاوره د بریدونو پلانونه جوړوي. په مقابل کې د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې ډېری ستونزې په سوله ییز ډول حل شوي، خو ځینې غوښتنې زیات وخت او خبرو ته اړتیا لري چې درې ورځې دوام وکړ. خو له ناکامېدو وروسته دواړو لورو یو بل په نه همکاري تورن کړل. دغه غونډه د دوهې د خبرو دوام مو هغه خبرې چې د اکتوبر په 19 د طالبانو او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ ترسره شوې وې او پکې فوري اوربان او د مذاکراتو د دوام لپاره په استانبول کې د بلې ناستې د جوړېدو پریکړه وشوه.
په استانبول کې د سولې د خبرو پر مهال د پاکستان د دفاع د وزیر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ترکی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو نږدې یو اونۍ وروسته بیا هم په استانبول کې ترسره کیږي. په دې اړه چې لدې خبرو تمه څه دي او احتمالي نتایج به یې څه وي د چارو له شنون کې سمې یوسفزی سره ما خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنځ توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو وغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله او په استانبول کې چې کومې خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف و همغه د قطر په خبرو کې چې کومې پرېکړې شوي وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې. نو دا یو ډول دغه تفسیر دی همغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده او په هغو کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړېږي او اول شر دا و او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو څنګه به غوښنه نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نه شو کنه؟
میکانیزم جوړ نه شول. میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نه شول او دواړه طرفونو ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډیره مناسبه نه و. خو بل اخره اخه خبردار چې دغه تاریخوالي باوجود ده اوس به بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
په یوونه کې بیا موږ په نوومبر په شپږم باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې. فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل بل دواړو خو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بل لري ځکه چې اوس خو د طالبانو لوري د کورنۍ چارو وزارت موین حل تللی وو. بل ځل به په صلاحیته چارواکي وي
دوه کې کوم خبرې وشوي هغه د وزیرانو په ساته باندې وی ممکن تغیر او تبديل په حياتونو کې راشي. خو بل اخر دا خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نيسي دوی عمل ادواله طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لیږي چې دوی فکر کوي چې وخت هم لري ورته فرصت هم لري ورته ک تغیر او تبديل په حيات په جوړښت کې راځي هم دوه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي. او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبديل د حياتونو په جوړښت کې پاینت کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوې پلاوی
تاسو ګورئ چې افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا خپل کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ظاهر خبره ده چې کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله خنزاده اصلي پالیسي ساز او د امرونو صادرول کیدا. نو زه فکر کوم چې د هرې ساتي مذاکرات کیږي کبه کې وزیران وی یا موینان وی خو بل اخر هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیمو د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دواړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی. یوسف صاحب ستاسو له نظره اوربند ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچي سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو. خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیزه خبرې دا په دې معنی وي چې دوی غوښتلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. فاینل حل کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو تر ټولو بدبخت عنصر دا ده چې ټي ټي پی کبریت کوي یا ستر بریت تر سره کوي. نو هغه دا مذاکرات او دا تفاهم چې جوړیږي هغه لمن جوړی یعنی یو پرکېش موجود ده. بنیادی حالې هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې اوس مداخله وکړي لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې تا پاکستانی هیات لدی قوت او روبو د ادب سره راغلی وو. هم دایوي اجنډا خبري کولې چې ټي ټي پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو. ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او همدا یو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د شپه د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ شل اووریز لو برونه ده. افغانستان چې له زیمبابوي نه ورسته اوس توپ وهنه کوي، تروسه په اوم اوور کې شپږ پنځوس منډې کړي او یوازې یو لوبغړی چې رحمن الله ګربز دی سوځېدلی. ټارګیټ یو سلو شپږ ویشت دی زیمبابوي مخکې توپ وهنه کړې وه او افغانستان ته یې د یو سلو شپږ ویشت منډو هدف ټاکلی و. اوسمهال افغانستان توپ وهنه کوي او ګورو به چې په راتلونکي کې د لوبه کومې خواته ځي، خو داسې ښکاري چې له دا اوسني رن ریټ نه ښکاري چې افغان لوبډله به دا لوبه وګټي. اوس مهال اووم اوور دی، اووه پنځوس منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړل شوي دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ د موضوع جزئیات اوروي.
نن شلمه ورځ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمه اوسیدونکو خلدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل:
نه خود لوبیا وریجی د نه خود د قیمتونه لوړ شوې دي، اصلو نه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ خپل پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي، ځکه دا شاند پاکستان ناراضي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که همی ترای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلاری تړل شوی یو پاکستانی درمل نه راسي، نو قیمت شوی او ان نه پیدا کیږي
قیمت هم شده.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور زمری ازادي رادیو ته وویل:
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي، دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جک شوی دی. داس ویلو چې کار وخت کې سیمنټ په 400 مخکې دی نه چلار بند شي، اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د خبره مانی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل:
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده، ترانزیت او هرڅه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کین شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتل، ساختماني مواد دوا راتل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود بازشان دا ټول قیمت شول، اما دا بیرته یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری وچ د نور زنه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړو.
خغلل کوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پوري اړه لري. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 10 د شپې نه وخت نه نښته وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وې، ویلي وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو، خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 23مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلی و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرۍ ډیری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پریکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio
او دا هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د وی څورلس کسیزې کورنۍ مشر دی. د په پاکستان کې له څو لسیزو ژوند کول وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل سوای او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یو از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په خر دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کیږي. که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کیږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار ایوي اوسیدونکو چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې ورستیو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشل سول. خار کې بیساری ګڼه ګوڼه ډېره سوي ده. یعنی کله چې موږ غواړو له خار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لارې چې په خوا لس دقیقې وخت نیوه اوس 15-20 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼه ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیټات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کیږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات مخکې هم ویلي و چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مشتدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مشتدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است.
لایوي خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او لګړي ګوني ډکو سیمو کې د ژوند د آداب په برخه کې د مپوهوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړي دي. هلاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي خارونه جوړ شي چې دا به په لوی مرکزونو فشارونه کم کړي.
لدې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مشتو خارونو کې د ژوند شرایط اند بلابلو اندېښمنون کوستونزو درامست کېدو لامل بللی وو.
ازادي راډیو